نو اړولې دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان وایي تر زیږدیز کال شاوخوا 200 افغان کډوال د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د 7 لسیزې په نوم یو راپور خپور کړی او پکې زیاته کړې ده چې دا شمېر په تېرې یوه لسیزه کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د راپور د تر لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واورئ او مه هېروئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تیرې یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلی چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 103 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې د پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یو ورک شوي دي، چې دا په تیرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تیره یوه لسیزه کې له 3000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي، چې له پېژندل شویو هرو 3 کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هېوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، له پولې تیر شول، خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي وه چې ورور مې کوما ته تللی و او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 8 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمېر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان په تېره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمېر د اندېښنې وړ دی، خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د افغانانو کډوالۍ د پام وړ ده، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېروزګارۍ، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینه وو، ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه لارو د زرګونو افغانانو د مړینې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری پدې خبرونه کې
یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ورغوستنه په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا اوسې د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر په کوم کې ده.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ آواز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را تر
د ټیوی ډیوی ماشام په نوم لړۍ د څه لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران تایو او ارما خامې په نوم کوو
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سود اول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت ترڅنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجوري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته. خدا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لویه او برجوره کلا ده خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لویو برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومغشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې موخې یادوي.
اول خدا اوسې د دوی د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسې غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسې کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه راویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي داسې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کورو د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټې کلاوې به یې جوړولې.
له بله طرفه هغه څوک چې د اومبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحبزاده و اخونزاده معلوم ولو لوړ و دوړ معلوم ولو دا ټول شیان و، نو هغه څوک چې د خپل قدرت مؤثریت نورو ته ثابت وکړي نو به یې ډېرې غټې ګندنګې کلاوې والي وي او په مخکې به یوه ښه مهمانخانه وو او یو لو جومات به ولو او د هغوی د لپاره چې هغه قدرت نمایي وکوي خلک به وتلو هلته به د هغوی د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
ښکلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جای پلاني کښې ښې غټې غټې کلاوې وهلې، او بل دا وه چې دوی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې. هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کښې واتوکرلو او جومات به یې هم په داخل د کلا کښې وو.
یاد دې وي چې دلته د لوړو کلاو او په کلاوو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څرنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا ازمون سره شغېدلی یم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ور له مخه راغونډ کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورځي. البته تر ټولو مهمه شایي دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخته شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوي دي او ولې داسې شوي دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څېر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی و، ولې کوچنی و. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا ازمون دی او تازه یې 30 آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی ازمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه یې له اصولو سره سم وار له مخه د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کوو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلف سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه، او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم ده، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیش چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو دا کومه خبره تاسې وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوم چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ډېر لوی پروتوکول وي، او هغه مونږ خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولي او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوڅې به هم بندي، داسې بندي او د جمهور سره روانې وو. رئیس جمهور هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تللو لکه عادي انسانان مونږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه و چې هغه کوم زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنی د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرېچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي، فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شي هم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو دغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمام یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد په کېږي، وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې
ډی ویډیو له لارې هم خبرې شي. د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نوره نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک څوک روان اخلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي، په دې کې بل خبر هم کی، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرضاً دی دا د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوير ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی. خو زه داسې وایم چې دا عکسونه زه اکثر ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند منه اړیکه هم نه وه، او دا یې نه خپرولم. او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته، او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساسونه کو چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبا بیا لیکم یا ګورم، دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم، ځکه ما د ده په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالاته لیکوال لیکي. دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دی څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولی چې دلته څلوېښت کاله او پنځوس کاله وړاندې دغومره وحشتونه تېر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښي آسمان صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس ووایه چې دغه یو رنګین خار دی او دا د رنګین تشریح کړي، دغه رنګیني خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای ورې څه واقعیتونه هم تېر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغو یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک کې ما په پارک کې دلته وخت کې دا پشترګا غوندې وه، دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسې چې څېړنې وکړل، دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دغه جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه وو ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د یوې لیکنې لوستل سخت کې هغه دا ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هماغه د ناقدانو خبره بهتره دا ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړیږي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بالکل، دغه برخه مهمه ده. یوازې معلومات وړاندې کول نه دي په یونلیک. یونلیک معلوماتو ته یوه نوې جامه ور اغوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودرې او که دا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او هلته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه وي، حرکت نه وي، یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي. بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښي د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نه شي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي. یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوی؟
بالکل بالکل، ما داسې کړی ده چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره عجبه ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې د یو چا خبرې واموري او یو څه وم لولې نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه هم غواړي. یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او بخښه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده. دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یو لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی دې کې اساسي شی چې دی یا مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي، مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي. څرنګه ستاسو په دغو یونلیکونو کې دا شی شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغسې
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي، خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته. ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم اسه یادم کړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلری کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې تېر شوی ما لوستی مې ده. ضرورت چې پیښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیکلی دی. بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولی دی، ځکه دا د یو دیکې اساس دی.
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شاید نه وو. زه به یو قصه درته وکړم. مخکې دی چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دی اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی ورواري تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه روس رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار وو، خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وږم به چې زما پوزه باندې ولګېده ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله رایاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم کنه، خو دا داسې نه وه. هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي اسمون څخه مننه.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه، چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه، چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي، رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کېږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسرلی دې باور وکړ زما په دې خبره او
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی.
میلمان راش پنا ور ور بیا د کور به دی شي د زن زن میلمان نو سفر ور تسبه بترون راو شین دی حکم وبر ور شین دی د کلړ د سین او بو سفر ور تسبه.
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي یو وخت به راشي رانه هېره بشي لکه د روح مې ځان ته مه رابوله لکه وجود رانه چاپېره بشي که راسره یې نو هم دومره به یې که رانه بېله شوې نو ډېره بشي سعود نه سترګې بل ته مه اړوه نظر دیوال دې پکې ګېره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور مو اورېده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
اونۍ مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندي دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوې لګوو.
آنلاین ډیوې بلوي په یادې
و شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمسی خیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کی کیسې شریکي کی او هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسي ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي او هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه موږ په د ژوندیو شاعرانو کښې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ورپام هم نه وو او خشیر لیکی لگ پا اغا زوکی ملگرو که زوکی خلکو که محبوبیت لری نو دا خلق را تشویکو.
کچر تا مشخص اصول ارتوانه لری فکر نکوی چه ممکن دا جنو حق تر شولنده شی؟
ما بو فکر دل دا خو شایبر سپ دا غا دی حق خبره که کی گی بیا لگ ملامتی مکبزانو منو لگا پو پختو که پختو جب دا و ماشالله دیر غنی عدب دا نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي. خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر د هر چا زړه ته کوز جي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اوریدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ، هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسه انتخاب سخته نه ده؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي. خو دې ته موږ زه یوازې نه یم، ما د دوکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي را سره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه ټاکو. مقصدار ملګری رایې ورکوي، موږ یې نومونه لیکو، بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایې ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه له دې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دیننه ملګري نه ټاکو، بهر ملګري ټاکو. دلته ټول هغه هنر شناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو. تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو. نو تر اختره خو منید دی اوسه له اوسه،
دا خو لنډ وخت دی. فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و، او دغسې و چې مخکې شویم، نو په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو. نو مخته به ورته ګورو، موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بل یوه ګټه هم ورنه کړي، فقط چې هغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي، او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دوو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ، او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به، د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو شیبر سه موږ را ټول کړیم د همدې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اوله ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دېرش کسیز لیست. نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو وغږیږي، او نور ملګري هم نظر ورکړي، او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګري دي دام لیکوال ملګري دي، نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه هم وي چې په شاعرانو لیکي. دا خو ډېره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي، نو سټایل یې داسې وي چې د نقل اصولو سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به ووایئ چې نهام صاحب ډېر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره دسې استعمال کړی دی، یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجایش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت تم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کس هم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نقد کېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې
د وسلو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر
خوشحالېږو. آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوي مجلې په وروستیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړوو. دا کتاب د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی به واورو.
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی دی. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی دی. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سوا کوم کسان با نفوذ کسانو کومو کسانو ډېر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې
په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالک ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای